Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د آزادی رادیو د خبرونې ته موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. لومړی هم څو خبرونه. ملګری ملتونه وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، دا هیواد په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو په ځپون کې هیواد بدل شوی دی. ملګرو ملتو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغانستان نویو چارواکو یوازې پر هغو تګلارو تمرکز کړی چې له مخې یې ډېرې ښځې او نجونې په کورونو کې بندې پاتې شي. د ملګرو ملتو په وینا سره لدی چې طالبانو په لومړي سر کې د معتدل دریځ ژمنې کړې وې، خو له وخته رسېدو وروسته یې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم او ښځې له عام محضره لکه پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو منع کړي دي. ملګرو ملتو د اعلامیه د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث هم ځانګړې شوې وخت خبره کړه. طالبانو د ملګرو ملتو د تازه اندیشنو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواتر دی یې ادعا کړې وه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي. پر نړیوالو سربیره د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونو یو شمېر طالب چارواکي هم په ظاهره ناراضه کړي او دغو چارواکو له دې کبله پر خپل مشرتابه نیوکې کړي دي. د اروپایي ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي دغه بندیزونه د دې لپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه کړې ده. په راپورونو کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې بریتانیا د طالبانو پر کومو چارواکو بندیزونه اعلان کړي، خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه اعلان کړي. دا دواړه طالب چارواکي د هغو فرمانونو په صادرولو کې شکیل بلل شوي چې له مخې د ښځو او نجونو کار او تعلیم محدود شوی دی. بریتانیا پر طالب چارواکو سربیره پر ځینو ایرانی، سوریا او د جنوبي سودان پر چارواکو هم بندیزونه اعلان کړي دي. یو امریکایي سرتیری چې د 2021 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته په بریټ کې ټپي شوی و، وای ورته ویل شوی چې د داعش ډلې پر مشکوک ځانمرګي بریټګر حمله ونه کوي. د راپورونو له مخې ټایلر ورګاس اندریوز پرون چهارشنبه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته ویلي استخباراتي معلوماتو تایید کړی چې بریټ کوونکی پیژندل شوی و. هغه انداجو زیات هم ورکړل چې ځان مرګی چې ژیره اخري دی وه او تور واسکټ او شین رنګه کالی یې اغوستي و، له یوه سپین ژیرې سره د خلکو ګڼې ګوڼې ته ننووت، خو په خبره یې قمندان یې ورته وویل چې دا سړی ممکن خطرناک نه وي. په دغه ځان مرګي برید کې چې د 2021 کال د اګست په 26 نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو شپو ورځو کې وشوه، یو سلو اویا ملکیان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د برید مسؤلیت ومانه. د ملګرو ملتو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو په ایران کې د زده کوونکو نجونو پر مسمومیت اندېښنه څرګنده کړه. یونسکو پرون چهارشنبه په ایران کې د سلګونو زده کوونکو مسمومیت ته په اشاره په دې تړاو د څېړنو او د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. یونسکو ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د ایران په ښوونځیو کې د زده کوونکو مسمومیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره هم مهاله د ایران د استخباراتو وزارت ویلي د نجونو د مسمومیدو ریښه یې پیدا کړې، خو په دې تړاو یې نور جزئیات نه دي ورکړي. اټکل کیږي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ایران کې ممکن تر 5000 زیاتې نجونې زده کوونکې مسمومې شوې وي. او اوکراینی ځواکونه وایي د بخمود ښار د نیول کېدو په تړاو د روسیې ادعا ناسمه ده. د اوکراین د پوځ دوی درسیز د چهارشنبه په ورځ وویل ځواکونو یې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې څخه باندې 100 بریدونه په شاتمبولي دي. تر دې وړاندې روسیې ادعا کړې وه چې ځواکونو یې په دونیسک سیمه کې بخمود ښار نیولی دی. د اوکرين پوز په اعلامیه کې ویل شوی چې روسي ځواکونو ته د بخمود شار په جګړه کې ډېر مرشوبلي اوختی دي. لدې سره هم مهاله د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي د درنو تلفاتو لګاللو سره سره روسي ځواکونه ممکن اوس هم د بخمود د نیولو هڅو ته دوام ورکړي. نن پنځشنبه ده، د 1400 لومړیل مریز کال د کب یاهود اتلسمه او د 2023 میلادي کال د مارچ 9مه. د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې به واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي امنیت شورا ته وویل
افغانستان اندر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد دی.
د کار او روغتیا نړیوالو سازمانونو لپاره د افغان ښځو په بی برخې کېدو اندېښنه ښکاره کړه. سره له دې چې طالبان له شارونو سوالګر ټولوي، خو د کندوز شاریان وایي چې سوالګر لا ډیر شوي.
اقتصاد د خلکو وروره ځای په در بدر دي انډیواله دغه ګدایي کوي.
د ترنکورت دوکانداران بیا وایي چې اوس خلک د پخوا په شان سوداوي نه اخلي او د دوی عاید کم شوی دی.
په فاموږ شل پارمان کول اوس 15 پارمان کوو، یعنی 15 پارمان مو کم سو عاید مو کم سو.
په کونړ کې د طالبانو په نوم د جنگونو وحل دوام لري.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د بلګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استاذي وای افغانستان په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. روزوا اوتنبایو وا پرون ماشام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لا هم د شزو لپاره تر ټولو زیات ځپونکی هیواد دی. د غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې بشري او په تیر بیا د شزو وضعیت نازک او بالا او په هیوادونو یې ژغ وکړ چې له طالبانو سره د بشري حقوقو په برخه کې جدي خبري وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسد الله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ او د یوناما مشروي دغه هیواد کې هغه جنې په کورونو کې باندې دي چې غواړي ډاکټران، سیاستوال، پوهان یا ژورنالیستان شي. روزا اوتنبایو وا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته ویل د طالبانو تګلارو او بندیزونو د دغه غونډونو هیله مړاوي کړې دي. نو موري خبرداري ورکړ چې طالبان جنې او خزي کار او تعلیم ته پرې نګدي دغه هیواد سقوط کوي.
افغانستان اندر د طالبان ریمینز
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد پاتې دی. د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونې سربیره موږ افغانستان کې د نورو بشري حقونو د نقص شاهدان هم یو. د عمومي منشي له راپور سره سم دغلته له محاکمې پرته وژنې، په خپل سر د خلکو نیول کېدل، توقیف او شکنجه تر سره کیږي. دغه کړنې د حاکمو چارواکو لخوا د پخوانی حکومتي مقاماتو او امنیتي ځواکونو پر ضد کیږي. دا د بخښنې له فرمان د طالبانو سرغړونې دي.
میرمن اوتنبایو وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او په خبره یې سږ کال 28 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د دغو اړمنو کسانو د مرستې اړتیا 4.25 میلیارد ډالر یاد کړل او په خبره یې دغه غوښتنه د یو هیواد په کچه په نړۍ کې تر ټولو ډیره ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه څرګندونې د مارچ د 8مې یا د ښځو د پیوستون په ورځ کړې دي. د دغې ورځې په مناسبت ګڼو ښځینه فعالانو د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ناوړه وباله. د افغان ښځو د حقونو فعال زبیده اکبر په خپل وینا کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له شرطونو پرته د طالبانو سره تعامل نه کوي.
Be clear that there will be no unconditional engagement with the Taliban unless
تاسو باید په ډاګه کړئ چې له طالبانو سره د دې اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي. د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونکړي. زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوئ.
و مغختل په دیاړه د طالبانو د ویاندویانو خبرګون تر لاسه کړو، خو تر بیگانه وخت مو جواب تر لاسه نکړ. طالبانو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي، خو داسې ښکاري چې نړیوال ورسره همغږي نه دي. په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه، او وروسته یې د نجونو پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې وځنډول. طالبان که څه هم دغه اقدامات لنډمهاله بولي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي دغو بندیزونو پر افغان ولس او د طالبانو او نړیوالو پر تعامل ناوړه اغیز کړی دی. روزا اوتمبای واټنګار وکړ چې نړیوال باید له طالبانو سره د خبرو لاره پرانیستې پرېږدي تر څو د دې په خبره ډاډ او باور ترلاسه او اوسنۍ ستونزې هوارې شي.
پا ټویټر کې مو پا پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
د کار او روغتیا نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د شزو وضعیت د اندیشنې وړ بولی. د کار په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څنګه هم ژغون کوي وایي سیاسي بدلونونو د افغان میرمنو کاری بوختیاوی د پام وړ کمی کړی دی. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیا د برخي شزینه کارکونکي لګن شمیر ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو د کاری بوختیاو کچا د اندیشنې وړ بولی او وایي تیر یو نیم کال کې د بوختیاوی د پام وړ کمی سوی دي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګه همغږي کوونکی رامین بهزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د شوزو د کاری فرصتونو په کمولو کې سیاسي بدلونونو ډیر رول ادا کړی دی.
همونطور کې ملاحظه میشه متاسفانه
لکه څنګه چې لیدل کېږي په خواشینۍ سره چې په افغانستان کې ښځې او کارلرونکو میرمنې تر ډیره دغه تحولات او بدلونونو اغیزمنې کړې دي، د دوی د بوختیا او کچا ډیره کم شوې
او اونها به تب بیشتر کاهش پیدا کړي.
تر دې یو ورځ مخکې د کار نړیوال سازمان افغانستان کې د کاری بوختیا په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د شوزو کاری چاري 25 پسولو کې او د ناري نو و پسولو کې کم شوی دي. دغه سروې کې د 2021 د کال دویم ربع یا د پخوانی نظام وروستۍ میاشتې د 2022 د کال ل دویم ربع سره پرتل سوي دي. د کار نړیوال سازمان په وینا د هغو کسانو شمیر چې تیر یو نیم کال کې بیکار سوي دي څه باندې 900,000 ته رسیږي. دا د هغه وړاندوینې یو نیم برابر زیات شمیري دي چې تیر کال ملګرو ملتونو کړی و. د شوزو د کاری بوختیا او د کموالی په اړه اندیشنې داسې محل شول کیږي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. لدې سره هم محل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د روغتیا څنګه شزینه کارکونکي له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې دغه سازمان استازي ډاکټر لو دیپانګ پرون د شوزو نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي دوی په ټوله افغانستان کې اړمنو شوزو ته د رسیدو لپاره هڅې جاري ساتي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایی او تعلیمی خدمتونو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو د پیاوړي کولو د دفاع چارو ته دوام ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال افغانستان کې 10 میلیونه کسان روغتیایی خدمتونو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې چې 13 فروری میاشت کې خبرې کړې 2020 د کال کې شوزو د افغانستان د کاري ځواک 22% برخه جوړوله، خو اوس اټکل کېږي چې دا کچه 14% ته راټیټه شوې ده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د کونړ د مانوګي ولسوالي اړوند لچلام اوسیدونکو وایي د طالبانو لنوم څخه په استفادې یو شمیر کسانو په ځنګلونو کې د نشترو په سلګونو ونی پرې کړی دي. په دې ولایت کې د ځنګل ساتنې یا د شنې قطې مسؤلان بیا وایي په لچلام تنګي کې چې کومو کسانو ځنګل قټکاوه هغه ل وهل شویو لرګیو سره نیولی او ولسوالۍ ته انتقال کړی دي. تفصیل په راپور کې واوري.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې په خوایې د نختارو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو خو په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پریکړې شوي او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لیچلام تنګې یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لیچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې، خو اوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه اخیستنه د لیچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګې ونې چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قیتی مسولین بیا وایي دوی په لیچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دیرش کسیزې قیتی مشر حاجی محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سونو ونه به وهل کېږي، ځکه لرې پرتې درې دي. د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروه کړې ده هغه هم ضبط کړي دي. رنګ یې پېواله ده، سپرې وړی وو هغه پې وهلی ده. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی کوم یې ګیر کړی دغه هم ته ضبط شوی دی. د مانوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی، هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده د تسلیمي اخیستې ده. یو څلور کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي، خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم همي، موږ هلې ځلې کړي دي. انشاءالله هرې درې ته هم سفر کړی، د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی، ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي، خو په سلونو به وهل کېږي، ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي. بیا په هغه واره ولسوالۍ کې درې دي، غټ کونړ دی، لرې پرتې سیمې دي، ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوي او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي. چې ښکاره بېلګې د لیچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د مارچ پاتمه نیټه په رسنیز کانفرنس کې وویل چې دغه درویش کسیزه لوبډله به لومړی په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کم ترسره کړي او له هغې وروسته به ملي لوبډله وټاکل شي. په اعلان شوي لوبغاړو کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزی، نوین الحق، فضل الحق فاروقی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، شاهد کمال، محمد نبی، کریم جنت، ګلبدین نائب، افسر زازای، حضرت الله زازای، شرف الدین اشرف، نور احمد ظاهر خان، فرید احمد ملک، صدیق قتل، ننګیالی خروټه، نجات مسعود او بلال سمی شامل دي. افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې درې شلوریزي سیالۍ د مارچ میاشتې په 15مه او 20مه او 29مه نیټو د عربي متحده اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره کړي. د غراس کرکټ بورډ په همدې رسنیز کانفرنس کې د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو نوي ملي لوبډله هم اعلان کړه. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په اعلان شوې لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر، کامران هوتک مرستیال لوبډل مشر، سهیل خان، سلیمان ربزه، حزب الله دورانه، محمد هارون، خالد تڼیوال، وفی الله ترخیل، اکرم محمد زئی، جمشید خان، علی احمد، ناصر حسن، فرهاد عثماني، جاوید پکتین، گلزار خان، نصیر احمد، بشیر احمد، فریدون داوود زئی، نومان مومن، یما عرب او خلیل احمد شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان نوې 19 کلنه لوبډله به دوه ورځو کې عربي متحده اماراتو ته لاړ شي او هلته به د روانې میاشتې په 12 نیټه لومړی له بنگلاديش سره څلور ورځنی سیالي ترسره کړي او بیا به د همدې میاشتې په 13 نیټه د بنگلاديش او سریلانکا له لوبډلو سره درې اړخیزي سیالي ولوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې د ملي لوبډلې پخوانی چټک توپاچونکی حمید سنی د همدې لوبډلې د توپاچونې د روزونکو په توګه په دنده ګمارلی دی. د دې دندې تر منلو وروسته حمید سن له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. کرکټ بورډ وایي چې حمید سن به له پاکستان سره د درې شل اوریزو لوبو په لړۍ کې یو ځای شي او تر لومړۍ لوبې وړاندې به ورته د مخخې مراسم هم ترسره شي. نوموړي له 2009 زیږدیز کال څخه تر 2023 زیږدیز کاله پورې د افغانستان لپاره نړیوالې سیالۍ ترسره کړې دي. هغه پاته دېرش نړیوال یورزنی او 15 ورځې سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده. همدارنګه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته هم ترسره شوه چې پکې په نورو مسایلو د بحث ترڅنګ له پاکستان سره د راتلونکو درې شل ورځو لوبو په تخت ترسره کولو خبرې ترې شوې دي. د بورډ غړو په دې ناسته کې د افغانستان شل ورځې غوره لیګ یا ای پی ایل او شپږیزه کرکټ لیګ د ترسره کولو په تړاو هم سپارښتنه کړې دي او ویلي دي چې دا ځلې باید د لوبو په کیفیت لاغه وروشي. د دې غونډې په ترڅ کې اور بیا د بورډ ټولې پالیسۍ او طرز العملونه چې تیرې ناستې کې وړاندې شوي وو د بورډ د غړو له لوري منظور او لاسلیک شول. د ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د غړو په هرې کلنۍ ناسته کې د دې ادارې د ستراتیژیو لاسته راوړنو لګښتونو مالي ګټو او روانو کارونو کتنه ارزونه او منظوري کیږي.
خبرونو ور اخوا
اوس په نوریاس نوری درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان د خزو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد دی. امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانه تر دې سره لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي طالبانو په افغانستان کې له وخته رسیدو راهیسې له ژمنو او د هغوی د یو شمېر مشرانو له نسبتا نرم دریځ سره سره پر خزو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتن بایوال قول لیکي چې ویلي دي دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو د حذف کولو لپاره اساسي قصدي او سیستماتیکې هڅې روانې دي. د میرمن اوتن بایوا په وینا یو هیواد چې له تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی په کورونو کې د نفوس د نیمایي برخې ایسارول د خپلو پښو وهل دي. د هغې په خبره دا کار یوازې ښځې او نجونې له ناورین سره نه مخامخ کوي بلکې د دې هیواد ټول خلک او راتلونکي نسلونه منځوي کوي. لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د استازي الیسن ډیویډیان له قوله لیکلي چې ویلي دي هغه زیانونه چې طالبان یې رامنځته کوي یوازې پر ښځو پورې نه محدودیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو هیڅ یو چارواکی نه دی حاضر شوی چې دغو څرګندونو ته ځواب ووایي. بلې امریکایي ورځپاڼې فارن پالیسي د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیک دی افغانستان د ښځو لپاره هدیره. فارن پالیسي لیکي دوهم کال د چافان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو نړیواله ورځ لمانځي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ښځې دا ورځ په داسې یو حالت کې لمانځي چې دوی د کور په څلورو دیوالونو کې ایسارې له تعلیم، روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته له لاسرسي بې برخې دي. د فارن پالیسی په لیکنه د چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام وکړي احتمال شته چې دا هیواد بیا په جګړه کې ښکېل شي. فارن پالیسی د امریکا د بهرني سیاست د باخبره سرچینو په حواله لیکي چې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیض، لوږه او قحطۍ زیاته شوې او د طالبانو تاوتریخوالی د پاکستان قبایلي سیمو ته خپور شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په پام کې لري چې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره وګوري. دغو سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي فارن پالیسي ته ویلي چې دغه کتنه به د یوه ګډ هدف د موندلو لپاره له خبرو سره مرسته وکړي، هغه هدف چې په نتیجه کې د افغانستان د 1.5 میلیون وګړو په تیر بیا د ښځو لپاره شرایط ښه شي.
د ورسګان ولایت یو شمېر دوکاندارانو وایي ورسته لدی چې طالبان واکمنان شوي د دوی کاروبار پیکه شوی دی. دوی وایي ګڼو کسانو په خپلو کاروبارونو کې زیانونه لیدلي او لدی کوله ځینې اړ شوي چې کاروبار پرېږدي. پدې باب دا راپور
د دوکاندارانو ولایت په مرکز ترنکوټ شهر کې د ترنکوټ شهر زړه یا د منار څلور لارې ده. دغه منار څلور لارې چار چاپیره دکانونه دي. هغه دکانونه چې په ترین کوټ کې تر ټولو لوړه کرایه لري او زیات قیمتي توکي هم پکې پلورل کېږي. د دغه ښار یو شمېر هټیوال وایي ورځ تر بلې کاروبار زی پکېږي. دی وایي اوس خلک هغه د پخوا په څیر توکي نه رانیسي او زیات شمېر کسان چې هم توکي رانیسي له دوی څخه قرض او یا هم پور غواړي، هغه چې د دوی له توانه اوس نور پورته سوې ده. سردار محمد اکیار د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د چرګانو د غوښو کسابي لري او له کلون راهیسې دا کار کوي. دی وایي اوس خلک د پخوا په څیر غوښه زیاته نه خوري او د رانیولو توان یې هم نه لري. د لامل د خلکو ټیټ اقتصاد یادوي.
چبه اول زما په خوا زما او زما ورور په خوا موږ شل پارمان کول وس پنځه پارمان کو، یعنی پنځه لس پارمان مکم سوید مکم سو په خوا چې به و پارم لس لک مصرف کوي وس یو پارم جیش لک روپی مصرف کوي، زکه شپته لک روپی ما سم موږ په دا تیر دوبی کې موږ ما استاوام شکی وکی، یعنی هغه کومه بوجه چې واغه مو د لاسه ورکړله، یعنی د دې ځای پارمان وس ګرد یو شرکت ولا او جیش پارمان بیا ورچول وس پنځه پارمان و.
د هکیار په څیر په دې چوکي لسګونه نورې د غوښو پلورلو هټې هم شتون لري. دا خلک هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې کاروبار یې ښه نه دی. حیدر بیا د ترینکوټ ښار یو بل هټیوال دی. دی خوراکي توکي پلوري. دی هم د خپل کاروبار ناخوښه دی. وایي د پخوا په پرتله پکښې کې زیات کمبود راغلی دی. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د دې ښار نور هټیوال هم ورته څرګندونې لري. د دغه ښار یو شمېر نورو هټیوالو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې اوس خلک زیات د پور غوښتنه له دوی څخه کوي، وایي د توکو رانیولو توان نه لري. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دولتي ادارو ډېری کارکوونکي په ځانګړې ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. شاوخوا نوي نادولتي ادارو په هیواد کې خپل فعالیتونه ځنډولي چې دې کار هم وزګارتیا نوره هم پراخه کړې ده. د مرستو رسولو بهیر یې ټکنۍ کړی دی او د خلکو پر اقتصاد یې هم لوړه اغیزه کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمېر زیات شوی دی. د کندوز ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی، په دغه ښار کې د سوالګرو ښځو شمېر په زیاتېدو دی. ځینو سوالګرو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، دوی به هیڅکله هم په لارو کوڅو کې خیرات ونه غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
زینې شزه د اقتصادي سنځ او د خپلو کورونو د سرپرست د نشټوالي لامل په کندوز ښار کې خیرات ټولوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمينه برابره کړي سوال نه کوي. له دوغ مرمنو یو هم څلوېخ کلنه شاهجان ده. هغه وایي د زده کړې نه دي کړي او د کورونو د سرپرست د نشټوالي له کبله سوالګري تاړ شوې ده.
ما خودم بیوستم د اش دونه صغیر دارم.
زه کندم او وی یتیمان را لغاړی دی. د کورنۍ سرپرست نه لرم. میړه می مرڅوی دی. د بیوزلی له عمله د کندوز ښار په واټونو کې له سهار تر ماښامه پورې سوالګری کوم.
د یاته کسیزه کورنۍ مشر یو بل 45 کلنه شزه چې فاطمه نومیږي وای چې د مجبوریت له وجې هر ورځ د کندوز په ښار کې سوالګری کوي. هغه وای چې ځینې ورځې د څلور پنځه ډوډیو پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالي لاس خپل کور ته ځي.
مې جامع امروز یک د صد روپۍ مردم دار په پنځه روپۍ کوم.
هر ورځ د ښار په واټونو سوالګري کوم. خلک را سره لس روپۍ او پنځه روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم ښه نه دی. زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندوز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې لامله په یاد ولایت کې د سوالګرو شزو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو آزادۍ روډې ته وویل:
اقتصاد د خلکو وروره ضعیفه ده، در بدر دي، انډیواله دغه ګدایي کوي، یو زخته زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې خلکو نه غواړي، دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه نیولې وای راکه، پوه شوې؟ دغه رقم کار ده انډیواله.
د سوالګرو شزو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.